اونا قسمی که میخواین، کتابای را که میخواین، یا ای که زنان و دختران افغانستان یا مردم اینا با افکار و اندیشه که دارن منحرف بسازن.
تشکر بانو، سلامت باشین. تشکر بانو از شما. شنونده های و بیننده های عزیز، برنامه ما در همین جا به پایان میرسه. روز شبتان خوش.
چې د خبرونو مطالبه تلر شو خبرونه د طالبانو د حکومت سره محکمه وای په بغلان ولایت کې پرون یو خزه د خلکو په مخ کې په درو وهل ده. د محکمینن پر خپل وی پانه خبر ورکړ چې د خزه د لمړنۍ محکمې لخوا د هغه څه په خاطر چې تلالي بلل شوې ده په دیر شو درو او شپږ میاشتې باندې محکومه شوې وه. نړیوال بنسټونه د بشري حقونو ډلې بدني سزاګانې د بشري حقونو سرغړونه بولي او بیا بیا یې له طالبانو غوښتي چې د دې ډول سزاګانو بهیر ودروي، خو طالبان لا هم د هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې د دې حکمونو تطبیق ته دوام ورکوي. چین تایید کړی چې یو وګړی د افغانستان او تاجکستان په ګډ سرحد کې په یو وسلوال برید کې وژل شوی او څلور نور وګړي ټپیان شوی دي. فرانس پرس خبري اژانس د چین د بهرنیو چارو وزارت د بیان په حواله راپور ورکوي چې د برید د تاجکستان په خاوره کې دننه دی و چینایي شرکت پر کم شوی دی. په بیان کې د برید په کلکه غندل شوی او یادونه شوی چې په دوشنبه کې د چین د سفارت لخوا د پیښې سیمې ته استول شوی کاري پلاوی سیمې ته رسیدلې دي. بیان ذاتوي چې د چین سفیر د تاجکستان پر حکومت غږ کړی چې د دې پیښې علت ژر تر ژره معلوم کړي. د ناروی د کډوالو شورا وایي چې افغانستان د روان اقتصادي بحران له کبله له ګڼو ستونزو، بیکاري او د اقلیمي بدلون جدي آفتونو سره مخامخ دی. د ټولنې پرون پر خپل ویبپاڼې په یو راپور کې ویلي دي چې افغانستان د اقلیمي بدلون پر وړاندې تر ټولو زیانګالو هیوادونو له ډلې دی. په راپور کې په ځانګړي ډول یادونه شوې چې د بادغیس ولایت وضعیت ډېر خراب دی. په بادغیس او د یاد هیواد په نورو ولایتونو کې پراخ ځمکه د اقلیمي بدلون په نتیجه کې اشاره شوې او په نتیجه کې خلک د بقال پر نورو سیمو ته کډه شوې دي. نن د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د غړیتوب اتیا ویا کاله پوره شو. افغانستان د دوهمې نړیوالې جګړې له پای ته رسیدو د ملګرو ملتونو د سازمان له جوړېدو وروسته د 1946 کال د نومبر په 19مه د دې سازمان غړی شو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونمانن پر خپل ایکس پاڼه هغه تور او سپین عکس خپور کړی چې د افغانستان د هغه مهال استازي عبدالحسین عزیز د ملګرو ملتونو په مقر کې په داسې حال کې ښیي چې د دې سازمان له چارتر سره د افغانستان د یو ځای کېدو سند لاسلیک کوي. سویډن او آیسلند هم له افغانستان سره په یو برابر د ملګرو ملتونو غړي شول. وروستی خبر امدا چې په پاکستان کې د ماشومان د ګزار په ناروغي پولیو د خطر ناروغان شمیر 50 تنو ته رسیدل دی. پاکستانی رسنوی راپور ورکړی چې د پولیو 15 په خا د خیبر پختون خیلات په ټانګل سولې کې په یو شل میاشتنی ماشوم کې موندل شوی دی. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو.com کې اوري. جرمني کې افغان ډیپلوماټانو استعفاوي
له نرمښت نه کار واخیستل شو. د افغانانو لپاره په ښه سهولت برابرولو کې باید کوشش وشي.
نن د نومبر 19مه د تشرم نړیوال ورځ وړاندې به پخپارونه کې ووري او کابل کې د برق دوندره پرچوي.
نو ډیره سخته ژوند په افغانستان کې په ژمي کې.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو. موږ سره اوسئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په جرمنی کې د افغانستان سفیر یماری او د دیواد په بن خارکی د افغانستان جنرال کنسول سید لطف الله صادات له خپل دندو استعفا کړی. په جرمنی کې د افغانستان د ډیپلوماټیک ماموریت د چارواکو په جلا جلا اعلامیه کې دا خبرې کړي او ویل دي چې خپل مسولیتونه خپل همکارانو ته سپارل دي. دوی د کوربه هیواد غوښتنې او سیاسي ننګونې د استعفا او لاملونه یاد کړی دی. نور جزئیات
پر مسله هغه چې په جرمنی کې دوه لوړ پوړو افغان ډیپلوماټانو لخپل دندو د استعفا اعلان وکړو. په جرمنی کې میشت یو شمیر افغانان وایي دلته د افغانستان په سازولیو کې ستونزې د دوی په ژوند مستقیم اغیز لري. دوی وایي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د جرمنی په ګډون په بیلابیلو اروپایي هیوادونو کې د افغانستان له سیاسي سازولیو د صادریدونکو اسنادو بې اعتبار اعلانول دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کوي. په جرمنی کې میشت افغان امیر ګران ازادي راډیو ته وویل
بل شک چې دا به هغه افغانان چې دلته دیویزو تمدید غواړي او یا ځینې اسناد چې هغه حقوقي اسناد دي او هغه باید د کنسولګری او سفارت لخوا اجراءات پیوسی پیغو کې به مشکلات رامنځته شي.
د دې هیواد په بونخار کې بل میشت افغان کډوال قسیم هلال وختنه وکړه چې په افغانستان کې حاکم حکومت باید د خلکو د ستونزو په کمیدو کې هڅه وکړي، نه دا چې دوی ته ستونزې لا ډېرې کړي.
له نرمښت نه کار واخیستل شو د افغانانو لپاره په ښه سهولت برابرولو کې باید کوشش وشي. دا حل لار نه ده چې سفارتي خدمات یا کنسولي خدمات بیخي بند شي، باید حل لار ورته وکتل شي که یو نوی په بدیل باندې باید خبره وشي. نو د اوسنیو چارواکو همدا مسؤلیت دی چې هغوی دغه اسانتیا به خپلو افغانانو لپاره برابرې کړي او کومې ستونزې چې دلته نورې راپه ولاړېږي د افغانانو لپاره د هغې په مقابل کې باید د افغانانو لپاره ودرېږي.
جرمني میشتي یو شمېر افغانان په داسې حال کې د اسنادو په برخه کې د ستونزو یادونه کوي چې د جرمني په منشن کې د غلطه افغان کنسولګری لارې جرمني میشت افغانانو ته د اسنادو د ورکولو لړۍ روانه ده. پرون نو وخت په جرمني کې افغان سفیر یما یاری او د دې هیواد په بن کې افغان جنرال کنسول سید لطف الله سادات په بیلابیلو اعلامیو کې لخپل دوندو د لاس په سر کېدو اعلان کړي او د دې کار لامل د کوربه هیواد غوښتنی او سیاسي ننګونې بللي. یما یاری په هغه اعلامیه کې چې د سفارت په فیسبوک باندې خبره شوی ویلي چې د افغان کډوالو د کنسولي چارو د دوام لپاره لخپل دندې لاس په سر کېږي او د سفارت چارې خپل همکارانو ته پرېږدي. ښاغلی یاری ویلي په روسي میاشتو کې د اروپا او نړۍ په ځینو برخو کې د افغانستان د یو شمېر اساسولیو لخوا د کنسولي اسنادو د تې مراحل بهیر د کابل د رسمي تعامل د نشټوالي له امله له اساسي ستونزو سره مخ شوی. په همدې حال کې د جرمني په بن کې افغان جنرال کنسول سید لطف الله سادات په یو اعلامیه کې چې پرون ناوخته د یادی کنسولګری پر فیسبوک باندې خبره کړې لخپل دندې د استعفا اعلان کړی. ویلي دي چې د کوربه هیواد د ځینو ملحوظاتو په کنسولي چارو کې د فعالیتونو د ځنډ او یا د هغو د بندېدو د مخنیوي په هدف یې دغه ګام پورته کړی. جرمني او په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د جولای په وروستیو کې په اکثرو اروپایي هیوادونو کاناډا او استرالیا کې د افغانستان کنسولګریو او سفارتونو لخوا د صادر شویو اسنادو د بې اعتبار کېدو اعلان وکړ. دغه وزارت ادعا کړې وه چې یاد سفارتونه د دوی له حکومت سره همغږي نه لري او په فساد کې ښکېل دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې په بلغاریا او چک جمهوریت کې د افغانستان له استازولیو صادر شوي اسناد دوی ته د منلو وړ دي. دا په داسې حال کې ده چې څو میاشتې وړاندې په برتانیا او ناروی کې د افغانستان سفارتونه تړل شوي او ودانۍ د کوربه هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو ته سپارل شوي دي. د غراس تر دې وړاندې په امریکا کې د افغانستان سفارت هم تړل شوی. یادولو وړ ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ یو هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د چین او روسیې په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د طالبانو ډیپلوماټان منل شوي دي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان لغړیتوبه اتاویه کاله پوره شول. عام افغانان یې حضور په اوسنیو شرایطو کې مهم بولي، خو یو شمېر پخواني افغان ډیپلوماټان یې هله مهم ګڼي چې د دوی په خبره حاکم نظام د واده پرمختګ او ثبات لپاره ښه ستراتیژي ولري. نور حال د فیروزی عزیزی پراپور کې
له ملګرو ملتونو سره د افغانستان له یو ځای کېدو نږدې اته لسیزې واوښتې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یونما افغانستان د نړیوالې ټولنې ویاړلی غړی یاد کړی او ویلي دي چې په دې وروستیو کلونو کې د دغه سازمان فعالیتونه له افغانانو سره د پایښت سولې په رامنځته کولو او دوامدار پرمختګ متمرکز دي. یونما نن سه شنبه په خپله اکس پاڼه په دې اړه لیکلي چې افغانستان له نن څخه اته اویا کاله وړاندې د 1946 کال د نومبر په 19مه د ملګرو ملتونو غړیتوب ترلاسه کړ. د یو نامه معلوماتو مخې د ملګرو ملتونو منشور ته د افغانستان د غړیتوب سند د افغان استاذ عبدالحسین عزیز لخوا لاسلیک سو. یو شمیر افغانان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو حضور مهم بولی او وایي چې دغه سازمان دې په ځانګړې توګه په اوسنیو شرایطو کې په بشري برخه کې د افغانانو د ژوند د ثبات په برخه کې پاملرنه زیاته کړي. د کندهار ولایت اوسیدونکي 50 کلن عبدالغفار کاکړ او د ننګرهار ولایت اوسیدونکي 35 کلن محمد الله ازادي راډیو ته وویل
موږ افغانان اوس د دوی څخه هیله کوو چې ورشتنی رشتیاگوی گام دی واخی موږ افغانان په پلیوټ غسر راټول کی موږ افغانان د سرکښینې په افغانستان کې دی دایمي سوال راوړي دا د دوی په لاس کې د دوی د واسکار دی
په مرګرو ملتونو څخه وړم چې افغانستان خلک ټول د بشری مرستو ته ضرورت لري او پاخ بشری مرستې ورسره وکړي دا کوم مرستې چې کا دا کافی نه دی.
د کابل ښار اوسیدونکو لیما میری بیا وایي چې ملګری ملتونه باید د طالبانو د حکومت لخوا پرنجونو او ښځو لګول شوي بندیزونو ته پام وکړي.
په افغانستان کې په اوسنی دولت او حکومت کې د افغانستان د ښځو وضعیت ورس په ورځ په خرابېدو په حالت کې ده او د افغانستان د ښځو حقوق ورس په ورځ تر پښو لاندې کیږي. نو زمونږ غوښتنه د ملګرو ملتونو نه داغه ده چې دوی باید د طالبانو په حکومت باندې فشار راولي.
خو په لندن کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات عزیز الدین معارج ازادي راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو ونډه او حضور به هغه مهال په افغانستان کې موثر وي چې په هیواد دننه حکومت او چارواکي د ښه پالیسیو په لرلو دغه سازمان قانع کړی سي.
ملګرو ملتونو سازمان د نړیوال او با اعتبار حقوقي سازمان خانه خا اغیز پر هیواد خصوصا په افغانستان کې لري. اما دا د چارواکو د ادارو د افغانستان باندې اړه درلوده او لري چې څنګه کولای شي له دې منشور د ملګرو ملتونو سازمان د له موازینو نه او د له مرستو نه د خپل ملي ګټو پر بنیاد دوی ګټه پورته کړي.
د یادونې ده چې ملګري ملتونه له 1949 کال راهیسې په افغانستان کې حضور لري، خو په افغانستان کې د یونما ماموریت د 2002 کال د مارچ په 28 رسمن پیل شو چې د فعالیت موده یې هر کال د امنیت شورا د غړو د رایو پر بنسټ غځول کیږي. د دې ماموریت هدف په افغانستان کې د یوې تلپاتې سولې لپاره د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د یو جامع او ټول شموله سیاسي پروسې پر اهمیت ټینګار دی، هغه څه چې د ډیرو افغانانو په باور نه دی ترلاسه شوی.
نن د نومبر 19 د تشتاب نړیواله ورځ ده. ملګری ملتونه وایي چې 3.5 میلیارد کسان په نړۍ کې معیاري تشتابونو ته لاسرسی نه لري. نور جزئیات پر راپور کې.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو په ځانګړي توګه د لورو پرتو سیمو اوسیدونکو وایي چې له ډېرې مودې راهیسې معیاري تشنابونو ته لاسرسی نه لري. د بغلان ولایت د دهنی غوري ولسوالۍ اوسیدونکو محمد حسین په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
سخت ساده تشنابونه
په دهنی غوري ولسوالۍ کې د تشنابونو درغولو په برخه هیڅ کار نه دی شوی. کچیر ته وشي ګټه به خلکو ته ډیره وي، ځکه په دې برخه کې به خلک خوندي شي.
د نړیوالو بنسټونو د راپورونو لمخې د افغانستان په ډیری لرو پرتو سیمو کې د تشنابونو د کمښت له کبله خلک بيدیا او کې خپل حاجت رفع کوي چې له کبله یې غني ناروغي رامنځته کیږي. د لرو پرتو سیمو سربیره په لویو ښارونو کې هم د عمومي تشنابونو کمښت خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. د پکتیا ولایت اوسیدونکو عصمت الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
لکه څنګه چې نن په ټول جهان کې د توالت یا تشنابونو نړیواله ورځ ده، زه به د افغانستان په اړه دومره ووایم چې د افغانستان زیات فرقونه د افغانستان په زیاتو محیطونو کې چې مطلب هلته ګڼه ګوڼه زیاته ده، تشنابونه په لویه پیمانه نه دي.
د کابل ښار اوسیدونکو صداقت بیوي هغه تشنابونه چې په ښار کې جوړ شوي پاکوالي ته پام نه کیږي او باید لا ډیر معیاري تشنابونه جوړ شي.
دولت امارات اسلامی در افغانستان برنامه
دی وی د امارات دولت د تشنابونو د جوړولو لپاره کوم برنامه نه لري او په دې برخه کې کار نه دی شوی. هیله لرم چې په لوی خارونو کې چې نفوس زیات دی د تشنابونو جوړولو ته پام وشي.
د شهرها خصوصا د شهرهای پر جمعیت توجه سرت بگیرد.
ملګری ملتونه وایي چې په ټوله نړۍ کې د تشنابونو د کمښت او یا هم د غیر معیاري تشنابونو زیات اخیستمن شوی قشر میرمنې دی او د دوی لپاره په ځانګړې توګه د امیندوارۍ پر مهال معیاري او مسونو تشنابونو ته لاسرسی مهم دی. نسایی او ولادی ډاکټر عاطف بارگزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خانم های باردار یکی از مشکلات به دغدغه های
حامله یا باردار میرمنې چې یو لوی اندیښنه لري هغه تشنابونو ته د ورتاک مسله ده. دا د دوی لپاره لوی ستونزه ده. په دې مرحله کې له معیاري تشنابونو په ځانګړې توګه له فرنګي استفاده تر یو بریده د دوی ستونزې کمولای سي او په عامه ځایونو کې د میکروبونو د لیک د مخنیوي باید میرمنې له تشنابونو استفاده ونه کړي.
ملګری ملتونه وایي چې طبي آفتونو تشنابونو ته ډیر زیان رسولی او په ټولنو کې د معیاري تشنابونو د نشتوالي له کبله د کولرا په ګډون ګڼې ناروغۍ رامنځته کیږي. د چاپیریال ساتنې د برخې پوهان له ډلې اقبال همدرد وایي چې حکومت مکلفیت لري چې معیاري تشنابونه ورغوي.
په ښار کې د لاسپینځلو معیاري دستشویانو ته د خلکو نه لاسرسی بېلابېلې ناروغۍ رامنځته کوي او دولت په دې برخه کې مسؤلیت او مکلفیت لري چې په لویو ښارونو کې معیاري دستشویانې ورغوي.
د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. نن د نومبر 19مه د تشناب نړیواله ورځ ده. ملګری ملتونه وایي چې 3.5 میلیارد کسان په نړۍ کې معیاري تشنابونو ته لاسرسی نه لري چې له کبله د ماشومانو په ګډون میلیونونه خلک د بېلابېلو ناروغیو له ګواښ سره مخامخ دي.
د ایران د بارنې چارو وزارت وایي د دغې باد په زندانونو کې د پاموړ شمېر افغانان بندیان دي چې پر دغې باد زیات بوج راوستی دی. د دغه وزارت وایي اسماعیل بقایي تازه ویلي دي چې ډیری دغه بندیان د مخدره توکو اړوند جرمونو په ترسره کولو محکوم شوي دي. نور حال پر راپور کې
په ایران کې د افغان کډوالو د بد وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام اوس دغه هیواد اعلان کړی چې د پاموړ شمېر افغانان د دغه هیواد په زندانونو کې شپې ورځې تېروي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایي وایي دا افغانان په بېلابېلو ولایتونو کې د مخدره موادو په ګډون مختلفو جرمونو کې د ښکېلتیا له امله نیول شوي او بندیان شوي دي. د که څه هم د دغو بندیانو شمېر کره نه دی ویلی، خو زیاته کړې ده چې د ایران په زندانونو کې دغه بندیان د یاد هیواد پر حقوقو د پام وړ مالی بوج دی. د ایران تسنیم خبری آژانس د دوشنبه په ورځ په خپل اکسپارنه د ښاغلي بقایي د ویډیوي خبرو یوه برخه خبره کړې چې په ایران کې د افغان بندیانو په اړه پکې وایي
افغانستانی های محکوم و محبوس در زندان های ایران تعدادشون زیاد است.
در ایران به زندانونو که در افغان محکومین و محبوسین و شمیر زیاد ده. موقع در حواد با اکثر اسیمو که افغان بندیان لرو جرمونه هم متنوی دی چه دیره در مخدر توکو اروان جرمونه دی شمیر در پاموار زیاد ده چه بر بیت المالی دیر پوچ راوسته ده.
بقایي په دې ویډیو کې دا هم ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ له ډېرې مودې راهیسې د بندیانو د لیږد هوکړه موجوده وه او کابل ته د ایراني پلاوي په وروستي سفر کې د افغان بندیانو د لیږد په اړه ښې هوکړې ترلاسه شوي او هیله یې څرګنده کړې چې دغه بهیر به د افغانستان له لوري په اغېزناکه توګه پلی سي. د هغې خبرپاڼې له مخې چې درې ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت پر ویبپاڼه خپره شوې، د دغه وزارت سرپرست امیر خان متقي د ایران عدلي وزارت له مرستیال عسکر جلالیان سره په کابل کې لیدلي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ځینو ګډو مسایلو او په ایران کې د افغان بندیانو په اړه پکې خبرې کړي دي. وړاندې راغلي چې متقي له ایراني لوري غوښتي چې له دغه هیواده د افغان بندیانو په انتقال کې د هر اړخیزې همکارۍ وکړي. له دې وړاندې هم د ایران د عدلي وزارت مرستیال په حواله داسې راپورونه خپره شوي وو چې زر تنه افغان بندیان به تر راتلونکو دوو میاشتو پورې د خپل بند نورې مودې پای ته رسولو لپاره افغانستان ته انتقال سي. له دې سره یو شمېر هغه افغانان چې دوستان او خپلوانې په ایران کې بندیان دي وایي له برخلیکه یې بې خبره او د وضعیت په اړه یې اندېښمن دي. د کابل د بګرامۍ ولسوالۍ یو اوسېدونکي په راپور کې د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
زما د تره زوی په ایران کې بندي دی او موږ پرې هیڅ احوال نه لرو. وضعیت یې خبر نه یو. یوازې یو ځل چې هلکان ایران کې وو موږ ته یې وویل چې هغه بندي شوی. اوس یې مور
خو په ایران کې میشت افغان کډوال عزیز وایي د ایرانی پولیسو له خوا د افغانانو نیول لا هم روان دي.
گرفتاریان او نیول پیخی زیاد دی. هغه کسان چې اسناد و نلری بیایی رد مرز کویه نو همدا ډول نیول زیات شوی هر ورځ خلک نیسی.
ایرانی چارواکي داسې مهال د ایران په زندانونو کې د افغان بندیانو د زیاتوالي خبره کوي چې تازه په ناروی کې میشت د ایران د بشري حقوقو سازمان د ایران د کراچ ښار په قزل حصار زندان کې د یو افغان په ګډون د لسو کسانو د اعدام خبره کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
منځنی ختیځ د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی اموس اوخشتین نن د لبنان پلازمېنې بیروت ته ورسېد. اوخشتین دغو په ترڅ کې سیمې ته رسېدلی چې هدف یې د اسرایلو او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ د سولې د موافقې نهایي کول دي. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د منځنی ختیځ لپاره د امریکا د حکومت استازي اموس هوخشتاین نن سهار بیروت ته ورسید او ورپسې د لبنان د پارلمان د رئیس نبی بیری استوګنځي تولار څو په هغو خبرو کې برخه واخلي چې هدف یې د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د سولې د موافقه نهایی کول دي. نبی بیری د سولې په خبرو کې د حزب الله استازي توپ کوي. حزب الله چې د لبنان جنوبي سیمه اداره کوي د دې ترڅنګ چې سیاسي ګوند پوځي څنګه حمله لري. متحد ایالات حزب الله تروریستی ډله بولی خو اروپایي ټولنې پوځي څنګه په تور لست کې شامله کړې ده. د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د سولې پلان چې طرحه یې متحد ایالاتونو جوړه کړې لڅو نوې رئیس پر رسنیو کې لاس په لاس کیږي. د لبنان د امنیتي سرچینو په وینا د دې طرحې په اساس اسرائیل او حزب الله باید د شپېتو ورځو لپاره پر یو بل حمله ونه کړي. د اسرائیل پوځ به په دې موده کې له لبنان څخه وځي او د لبنان او اسرائیل په سرحد کې به د لبنان دولتي ځواکونه ځای پر ځای کیږي. لشپیتو ورځ وروسته به اسرائیل او لبنان د ملګرو ملتونو د 1901 پریکړه لیک د پوره تطبیق لپاره په خپلو کې خبرې پیلوي. د جرمني د خبری آژانس ډی پی ای د راپور لمخې حزب الله د متحدو ایالاتونو د طرحې مسودې ته د راتلونکو خبرو لپاره د یو اساس په سترګه ګوري. د اسرائیل پاوځ چې له تیرې سپتمبر میاشتې راهیسې د لبنان په خاوره کې پراخ بریدونه پیل کړي وایي غواړي حزب الله له خپلو شمالي سرحدونو لرې کړي څو وګړي وکولای شي بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. په دې ترڅ کې اسرائیلي الوتکو د لبنان په خاوره کې بمباري وکړي او کله ناکله یې د پلازمینې بیروت په جنوبي برخو کې هم هوایي حمله وکړي. د حزب الله وسلوالو له فلسطیني حماس ډلې سره چې امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي ډله بولي د خواخوږۍ لمخې پر اسرائیلو د توغندیو حملې کولې. اسرائیلو د 2023 کال د اکتوبر په 8مه وروسته له هغه په غزه کې د حماس پر ضد عملیات پیل کړل چې د دې ډلې وسلوالو پر قلمرو برید وکړ. د حزب الله د حملو له کبله شاوخوا 6000 اسرائیلي وګړي له خپلو کورونو وتلو ته اړ شول. د دې جګړې له پیل راهیسې 8 اسرائیلیان ووژل شول او شاوخوا شپګنیم سو نور ټپیان شول. خو په لبنان کې د اسرائیلو هوایي حملو له 3000 ډیر کسان ووژل. د لبنان سرپرست صدر اعظم نجیب میخاتی پرون د قطر العربیه تلویزیون ته وویل چې هواد د امریکا د سولې طرح ته په مثبت نظر ګوري خو د هغه په وینا ځینې ټکي شته چې وضاحت او ارزونه غواړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کابل خار د بیلابیلو سیمو ځینی اوسیدونکي د برق له دوامداره پرچاوي شکایت کوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د هوا په سړېدو د ورځې له 15 تر 16 ساعتونو برخنا لري چې لمړنۍ اړتیا نه پوره کوي. تفصیل پر راپور کې
د کابل خار ځینی اوسیدونکو وایي چې لډيرې مودې د برېښنا له کمی سره مخامخ دي او د هوا په سړېدو د غسونز لا پسې زیاته شوې ده. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د دې سونزې د دایمي حل لپاره دي اقدامات وکړي. د کابل خار د قلعه زمان خان اوسیدونکو لطیفې په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
نو ډیره سخته ژوند په افغانستان کې په ژمه کې نو به برقمنی چوبزان تاسو ګډه کې چې به ټانکی خو به خینه دکېږي چې دسه یو به شل دقیقې ترشی یا فرض د مثال لس دقیقې ته به برقونه راشي سو ټانکی دکې خو ځان ته یو ساتل دو ساتل به ذخیره وکي. هغه نه بغیر خو ډیره مشکل ده په ژمه کې دلته لګینی غاز نی برق نی نو سوګم دسه بس په ژمه کې دلته مر پسې ګرځي کچرته مری سوګي مر لاندې کینی نو ځان تاو دکی.
د کابل خار دی وی بلې برخي اوسیدونکو بیا وایي چې د بی برقی لکبل دوی او بچیانی مطالعه نشي کولای. د کابل خار د کارتینو سیمې اوسیدونکو کمال په دیړ ازادي رادیو ته ویل
نایلل جین اړین نایلل جین دا موبایل ګروپ لګو ورته ورتنی سوتر هغه پورې در دوی درتونه وایي یا زه اخله ما یا مور اخلي یا ورور اخلي کوشش کوو درته وایو او دا ګروپ ورتنی سو تر هغه درتونه خلاص شي نو دا ډیر اوسن شوې ده. دا اوس دا به ورکی سپیش بینی ډیر تحمد یو خره.
د برېښنا د پرچاوي پاړه د طالبانو د حکومت د برېښنا شرکت ویان حکمت الله میوندی د ازادي رادیو پښتنې جواب نکړي. خوړاندې دغه شرکت مشر عبدالباری عمری د شرکت په پاڼه کې په خپورشي پیغام کې ویلي او هڅه کوي ټول د برېښنا برخه منشي او له خلکو یې غوښتنه کړې وا چې په خپل وخت بلونه تحویل او د برق په مصرف کې له احتیاطه کار واخلي. افغانستان تر ډیره د اړتیا وړ برېښنا له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له ازبکستان، تاجکستان، ایران او ترکمنستان څخه واردوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش د ځانګړي دفتر یا سیګار تیر کال د حمل په میاشت کې د راپور له مخې ویلي چې افغانستان 80% برېښنا له ګاونډیو هیوادونو واردوي چې په کلنۍ کچه 200 میلیونه ډالر پیسې کیږي. له ګاونډیو هیوادونو وارد شوې برېښنا وخت نا وخت د بیلابیلو تخنیکي او یا هم په هغو هیوادونو کې چې برېښنا ترې واردېږي د تقاضا د لوړېدو له کبله قطع کیږي، چې دې مسلې خلک له ډول ډول ستونزو سره مخامخ کړي دي.
د هلمند ولایت یو شمېر اوسیدونکي د انټرنیټ له ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي او وایي چې په دغه ولایت کې د مخابراتي شبکو په خدماتو کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. د خلکو په وینا د دې شبکو ټیټ کیفیت نه یوازې د دوی ورځنی ژوند اغېزمن کړی، بلکې اقتصادي او تعلیمي چارې هم له ستونزو سره مخ کړي دي. نور حال په دې راپور کې ورو.
د هلمند ولایت خلک وایي چې په دغه ولایت کې د مخابراتي شبکو ستونزې لا هم پر ځای دي او شبکې د معیاري خدماتو د وړاندې کولو توان نه لري. دی وای د انټرنیټ ټیټ کیفیت د اړیکو پر لپسې پرې کېدل او د خدماتو لوړ لګښتونه هغه ستونزې دي چې د خلکو ورځنی ژوند اغېزمن کړی دی.
مخابراتي شبکې هم دومره کمزورې دي او انټرنیټ ګران دی او په اطرافو کې کار نه کوي. مشکلې چې ډېر وخت سره لاس دیوانې چې په اطرافو کې به کار نه کوي. موږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې
شبکې ډېرې ډېرې کمزورې دي، یعنی ټول لاس سره لاس ګریوان دي ورسره، یعنی اوس نن سبا بیا داسې نورې هم کمزورې شوي چې د ټلیفون اړیکې لاس په سمه توګه نه سره کېږي او بیا انټرنیټ خو بیخي کمزورې دي، پیسې زیاتې کاټېږي او یعنی سر مو لاندې ورسره خلاص بیا کوم پیکیج چې پاله کړي هغه ختم شي هم درلود.
په هلمند کې اوس مهال روشن، افغان بی سی، ماریبا او سلام مخابراتي شبکې فعالیت لري. که څه هم دې شبکو د خلکو اړتیاوې په ځینې برخو کې پوره کړي دي، خو د انټرنیټ کیفیت د پیسو غیر عادلانه اخیستل او د اړیکو کمزورتیا هغه ستونزې دي چې خلک یې له شبکو ناخوښه کړي دي. د هلمند اوسیدونکي له حکومت او د مخابراتي شبکو له مسؤلینو غوښتنه کوي چې د نورو هیوادونو په څیر دي په ارزانه بیه انټرنیټ او غږیزې اړیکې ورته وړاندې کړي. دی وای که دا ستونزه ژر حل نسی نو خلق بلا زیات نور هم د ستونزو سره مخ سی.
متاسفانه چې د انټرنیټ مسالې په ډیر زیات دي او یو میسج وکی را یو میسج هم نه زتا موږ چې د خونی وتاک داخل سو یو میسج هم نه دی کله چې را بل کې یو میسج مو ضرورت دی نظرت په اساس به چې تا بم تر سره جن کېږي او بل چې د شرکت د بازار مې و د لشکري بازار دی صافیان دی ټوټه هغه په چې سی په میسج یو میسج هم نه دی پر مخ کار دی او مسالې په دغه ډول زیات دي چې به په هدا زیات دی او هر څنګه انټرنیټ په ډیر ځان دی هلمند د اقتصاد زیبر یا په انټرنیټ ګران دی هیڅ کار نه کوي خو دی وايي چې داسې واسطه یو خپل پر سر پیسې کټی دي بس لانکی بس سر د پله سي لانکی بس په پله موږ د مخابرات تر څخه غوښتنه دا ده چې موږ لپاره جدي اقدام وکړي چې موږ ته د انټرنیټ زمینه برابره کړي چې موږ کار جوړ کړو د ګرد کاروبار والا خرچ دي وای فای نه شته خو وای فای سره هم ډېر کمزور دي مصارف یې زیات دي کار نه کوي موږ باید وایي چې موږ ته اسانتیا برابره کړي انټرنیټ مو کې سي
کله شبکه کې د چا پر چا باندې کار نه هغه بیسنګ واری بچ هغه ترې و نو د شبکو کار نه کوي بیا نو درې ځا پرې په پسو باندې لاړو ځکه چې هلته ماسې موټر معلومات وکړي هغه موټر مو راسي بیا ما مریضې انتقال کړه بازار ته یعنی ډېر ستونزې سره مخ کړي تکلیفو سره مخ کړي.
بلخوا بیا د هلمند ولایت لپاره د طالبانو د مخابراتو ریاست رئیس ملا مان الله بشیر وای دوی په دې اړه باندې د مخابراتي شبکو له مسؤلینو او د خپل وزارت له مسؤلینو سره خبرې کړې دي او وایي چې دا ستونزې تر پخوا ډېرې اواري کړې دي.
په باندې موږ د مخابراتي شبکو د مسؤلینو سره غونډې کړې دي او سره کښېناستلې د ستونزو مې د هغو سره شریکه کړې ده. هغو موږ په دې اړه باندې اطمینان راکړی دی چې انشاءالله کورچي خدمات په خلکو لپاره د انټرنیټ په برخه کې ډېر مثبت شي، انشاءالله ډېر خوشحاله پروګرامونه به پکې ولري او دغه موضوع موږ د وزارت سره هم شریکه کړې ده. وزارت هم په دې باندې کار روان کړی دی انشاءالله.
دا په داسې حال کې دی چې د افغانستان د مخابراتو وزارت مسؤلینو په تازه څرګندونو کې ویلي دي چې په هیواد کې د انټرنیټ غږیزو اړیکو او پیغامونو به یې ډېر سلنه ټیټې کړي دي. دی وایي د دې اقدام موخه یې د مخابراتي خدمتونو ته د لاسرسي پراخول او خلکو ته اسانتیاوې برابرول دي. د مخابرات وزارت په وینا دا پریکړه د خلکو د اقتصادي وضعیت د شوالي او د مخابراتي خدمتونو د پراختیا لپاره سوي ده او تمه ده چې په هیواد کې د ټکنالوژي او اړیکو په برخه کې مثبت بدلون راولي.
د تاندې څنګه خبروند درته هم لرو خوس خبرونه. د طالبانو د حکومت سره محکمه وای په بغلان ولایت کې پرون نیوه خزه د خلکو په مخ کې په درو په درو وهلې ده. د محکمې نن پر خپل وی پړه خبر ورکړ چې د خزه د لمړنۍ محکمې لخوا دغه څه په خطر چې دلالي بلل شوې ده په دیر شو درو او شپږ میاشتې بند محکومه شوې ده. چین نن تایید کړه چې یو وګړی د افغانستان او تاجکستان په ګډ سرحد کې په یوه وسله برید کې وژل شوی او څلور نور وګړي ټپیان شوی دي. فرانس پرس خبر ایجنز چین د بهرنی چارو وزیر دی بیان په حواله راپور ورکوي چې د برید د تاجکستان په خبره کې د نن دی وچنی شرکت پر کم شوی دی.
د ځوانانو خبرونه
درندستانو د تاندې څنګه وی بل خبرونه ته خرغلی
بیخی اشد ضرورت ته خدای درا والا په ما د څور رزق قیامت ته خدای درا والا چې ود نوی نو سات را باندې نتیریږي زما د څه خراب عادت ده خدای درا والا.
افغان ځوان یار محمد پردیس چې دمګړې د پردیسی شپې ورځې په فرانسې کې تیروي ل خپل هیواد څخه جلا کېدل دومره متاثر کړی دی چې لدی ورسته به شیرونه حماسي بنولري او طلبه د مسافرو د بیرته ستنیدلو توري د شعر او شاعرۍ په قالب کې رنګاړي. هغه وایي چې د هیواد ځوانان که بهر دي یا هم په کور دننه په افغانستان کې سیاسي بدلون دومره تر فشار لاندې راوستلی چې کله خو د ژوند مسیر ورنه ورکړي. د نوموړي په خبره اوس باید تجربه لرونکو ځوانانو خپلې تجربې له نورو سره په خپل ملک کې شریکې کړي وای خو دوی کډوالۍ ته اړ شول.
وخت و چې موږ دغه تجربې له نورو ځوانانو سره مشارکې کړې وای بس دا د حالاتو جبر به و چې زموږ قسمت کې مسافرۍ نه وشته و بل اخره ما مسافرۍ به پیل کړه.
لکه غلی یار محمد پر دې سره مې مرکه کړې هغه په پایل کې د خپل لومړنۍ زده کړو پاکل وای
ما غالبا لنن اته ویش کال وړاندې د ننګرهار اچین ولسوالۍ شلګزی بابا په نوم یو کلی کې د نړۍ تسترګي غړول دي او عملته لومړی د جمعات سبق خو بیا عین حال کې د مکتب پایل شو بل اخر امه غلطه یو لیسې چې زمنګ د کلیم نوم دی د لیسې نوم دی شلګزی بابا لیسه ورته ویل کیږي ما تر دولسم پورې امه غلطه زده کړې او کړې او لاغه ځای فارغ شوې. بیا دا د 1993 کال ول بته شي جلال آباد کې مې خو شا یو نیم کال د کانکور ماده گیول وست او بل اخر بیا د نګرار پانتون د شپې برخي برنامه ته د ادبیاتو په پښتو برخه کې مازان برېلې کړو بل اخر هغه د ادبیاتو د پښتو رښتا حکومت د برخه حکومت هغه مول وسته او په 1998 کال تر فارغ شوه.
که څام ټول پانځي د قدر وړ دي خو دا بیا تر ډیره کسان طرفدار دي چې ادبیات ولولي ځکه دوی وایي او خدای دې چې اگر ټولنې سره ډیر نږدې پاتې کېدلې سي بل دا ده چې هغه د ژبې فصاحت او بلاغت په دې پانځي کې ډیر ښه په مسلکي ډول باندې زده کیږي. درته وایي چې له تاسو سره څومره مرسته وکړه تر څو فصاحت بلاغت ژبې کې تکړه سي او دا خبر تاسو منئ کنه؟
رښتیا هم دغه د ادب د برخې دغه تعریف کې سړی ولولي یا د ادبیاتو تعریف کې ولولي ته یو تعریف دا هم دی چې پاک او مهذب ته ویل کیږي. کله چې انسان نیمګړتیا او خالی شي نو هغه ته خطاب ورته کیږي چې دا له ټولو غیبونه پاک وي او سپېڅلی وي. هغه کې مثال هم دغه د فصاحت او بلاغت وړتیا وي اوسي په هغه کې دغسې نور کانسپټونه ووسیږي چې د ټولنې له نورو افرادو نه جلاوي. مثال دای په خبرو کې د عمر بلیغ وي چې متلونه استفاده کوي، بیتونه استفاده کوي، د مشهور پوهانو عالمانو نقل قولونه حکایتونه استفاده کوي، نو هغه د خبرو تاثیر بیا په دغه مسایلو باندې چې ما یاد کړ دا د خبرو هغه تاثیر ډیری یو په لستونکو باندې یا په اوریدونکو باندې ښه تاثیر کوي. نو لکه څنګه چې تاسو یاد وکړ همدغه هدف لپاره چې ادبیاتو کې نور هیڅ نه دي، نو ډاکټري ته چې زبا سم له لاسه دنده والم نه، انجینري ته چې زبا کمزي کې پر انجینري تر سره کم نه، مثال په دغه سي نورې برخې دي چې هغه عملا سړی فارغ شي او یو نه یو ځکه ځان له دنده پیدا کوي. خو مګر ادبیات داسې یو څه چې انسان په مانوي لحاظ باندې بډایه کوي، نو موږ هم دغه بډایښت لپاره ځان سره انګیرلې و چې ادبیات پلولو او له دغه طریقه به ژبې ته خدمت کوو، له دې طریقه به کلتور ته خدمت کوو، له دغه طریقه به هغه څه ته خدمت کوو چې په دې ټولنه کې ورته موږ اړتیا لیدله. نو زه به یو شی یاد وکم چې ما نه طرحه چې په ادبیاتو کې لیسانس وکړ، بلکې بیا مې د ماسترۍ تر کچه زده کړې هم په همدغه برخه کې وکړې.
دې ته راځو چې بیا تاسو د نظم برخه کې وړاندې لاړې که د نثر برخه کې؟
ما د پانتون پایله ما وړاندې نظم لیکل، خو کله مې چې پانتون ولوسته او د پانتون نیمایي برخه مې خلاصه کړه، ما ورسره خوا کې خوا کې نثر هم لیکلی دی. خو د نظم برخه مې بیا ځکه ډېره ده چې ما د کتاب په بڼه باندې زه خپل یو شعري ټولګه هم لرم، او د نثري برخې د پارجدین هغه بیا دومره کار مې نه دی کړی، خو ولې کار مې پیل کړی و بیا د ژوند بس ځینو مصروفیتونو بیا هغه کتاب نیمایي کې رانه پاتې دی، خو د نظم برخه مې ډېره اغېزمنه ده.
ښه، تاسو له خپل کتاب نه یادونه وکړه، په همدې به خبرې وکړو چې دا کتاب څه وخت پیل سه، څه وخت بشپړ سه، او ډېر څه ډول شعرونه په دې کې راغلي دي.
دا کتاب د 1990 خواوشا کلونو کې د کتاب باندې موږ کوم شاعري چې په کتاب کې چاپ دغه خود د 1990 او د نهات یا نه را پدی خو دا تر 1990 او 99 کلونو پورې به دغه کلونو کې چې ما کتاب کوم چاپ شروع د 1990 خواوشا د 1990 کلونو وغه نظم ټول په دې کې شامل دي. په دې شعري ټولګه کې ما څلور یا پنځو په شمیر باندې نظمونه پکې راغلي دي، نور پات ټول شي دي هغه د غزل فورم دی، غزل پکې اغل شوی دی.
اوس که تاسو ته وای کوم غزل به وای د خبرونې لپاره چې لکه څه جالب سي؟
کتاب نوم څه دی؟ خدای دې راواله دا نوم دی. زه به دندغه ردیف یو شعر تاسو ته وایم چې بیخي اشد ضرورت ته خدای دې راواله په ما دا څو ورځې قیامت دی، خدای دې راواله چې ود نه وینم سات را باندې نه تیریږي، زما دا څه خراب عادت دی، خدای دې راواله. او کور کې څوک نشته زه بیخي یوازې شوی ما، د ملاقات یو ښه فرصت دی، خدای دې راواله. مال او دولت دې په بلاوي زما ته پکاري، خوښ مې له تا سره غربت دی، خدای دې راواله. او د کلي جونې به دې ځکه یادوي پردېسا، ورته مې کړی ستا صفت دی، خدای دې راواله.
ډېر ښه، په قلم مو برکت. راځو دې ته چې د افغانستان وضعیت د تاسو په شعر شاعرۍ باندې څومره اثر وکړ؟
هغه وخت چې ما شعر لیکل نو رښتیا هم هغه وخت کې نامنی ډېره وه، او شخصا زه چېرته اوسېدم نو طبیعي ده چې شاعر له ټولنې اغېزمنېږي، او څه چې په ټولنه کې سره له دې چې له خپل دورونه هم شاعر ډېر اغېزمن دی، او اصلي منشام هم دغه ځای ده. خو ولې زیاتره شعرونه چې زما لیکل شوي دي هغه داسې شعرونه هم شته دي چې له ټولنې اغېزمن دی، د جنګ یاده ده پکې، د سولې غوښتنه ده پکې، دغه راز د نفاق او د بدامنۍ د مخې د نیولو بحث دی پکې، حتما شعر به له دې مسایلو برخمن دی.
بله، تاسو چې کله پردیسۍ ته مخه کړه په تاسو باندې څومره اثر وکړه؟ تاسو چې کوم تصمیمونه نیولي وه چې باید په وطن کې دننه ترسره کړئ، دا څومره نیمګړي پاتې سول؟
رښتیا ده چې کډوالي یو سخت نوم دی، خپل کلی، وطن، چار چاپیر، چل، ملګري، دنده، خپلوان، ملګري، دا هر څه پرېښودل، نو دا خپل لویه سرمایه ده چې ما پرېښوده. بیا په وطن کې وروسته لاغه چې دغه 2023 کال چې ختمېده، نو ما همدغه مال په پښتو ادبیاتو برخه کې له همغه پوهنتونه چې زه فارغ وم ننګرهار نه، ما هملته ماستري هم ترسره کړه، له ډېرو مجربو استادانو سره پاتې شو او تجربې مو لاسته راوړې، لږ څه مو زده کړل. نو وخت یې و چې موږ دغه تجربې له نورو دوستانو سره شریکی کړي وي، له نورو ځوانانو سره مو شریکی کړي وي. زړه مې داسې و چې د پانتون په کچه باندې باید د استادۍ یو مقدسه دنده پیدا کړو، خو حالات هغه سي یاري له موږ سره ونه کړه، بس دا د حالاتو جبر به و چې زموږ قسمت کې مسافرۍ نه وشته وو، بلاخره ما مسافرۍ به پیل کړه. نو نه تنها چې دا د ادبیاتو د علم لږه سرمایه موږ سره وه او لږه پانګه وه، بلکې د ژورنالیزم د برخې هم کابو اته کاله نهه کاله تجربه را سره وشي، د خبریالۍ وه، د ټولنیزو خپرونو خبرونه وا د سیاسي خبرونه وا د پریزنت وا د پروډوس وا نو موږ ویل چې دا ټول به یو ځای شریکو او لبد بخت شي قسمت یاري و نکړه.
بله اوس چې تاسو په وطن کې نه یاست د تاسو په څیر ډیری کادرونه دي چې دوی کله داسې وخت ته ورسېدل چې باید خپل هیواد ته خدمات وکړي، مګر ورځ داسې راغله چې دوی ټولو کډوالۍ ته مخه کړله. درته وایه چې اوس تاسو په څه باندې اخته یا آیا خپلې شعر شاعرۍ ته دوام ورکوئ که کومه بلې خواته مصروف سوي یاستئ په کار؟
دا د شعر او د نثر لیکلو دا هنر خود سه دی چې سړی سره په هر حالت کې ملګری وي. که ته ژورنالیزم کې مخ ته روان یم دا در سره یې، که ته حقوق لولې هم دا در سره یې، که ته د طب د برخې یو څوک یم دا اوس مونږ د طب د برخې یو ډېر لوی نوم ډاکټر صاحب اسلام الله درمل صاحب لرو چې هغه لګیا د زړه په برخه کې تخصص کوي، خو مګر هره ورځ یو نوی شعر یې، هره ورځ یو نوی نثري ټوټه وي. نو خبرې ادم مې دا ده چې کله کله خلک وایي چې یاره اوزګار شوی نه یم، شعر مې نه دی لیکلی یا مې نثري ټوټه نه دی لیکلی، خو دا هم ډېر مزداق ځکه نه کوي چې همدا اوس مونږ لیکوالان لرو چې یا حقوق لوستي یا طب لوستي یا زراعت لوستي، خو لګیا دي د ادبیاتو د برخې لپاره په کافي اندازه باندې کار کړی یا کوي. نو مونږ سره له دې چې زه نه به را کډوال شوی یم، دلته به دا د خپل ژوند نوي تصمیمونه او کیسې اوس بیا له سره پیلوو. فلحال لا داسې څه دنده نشته، خو خپلې ټولنیزې رسنۍ چې مې کومې دي، یوټیوب دی یا ټیک ټاک دی، نو پر هغه مسایلو باندې خپل همدغه ادبي فعالیتونه فلحال مخ ته وړمه. داسې خاص کار لا نشته، دی یوازې نوی وطن دی، نوې ژبه ده، نوی کلتور دی، نو د سره تر څو عادت کېږو ځان ته بیا یو ځای زیږی پیدا کوو، یو دنده پیدا کوو، نو یو څه وخت به ونیسي.
بله پردي صاحب، دومره وخت تاسو په افغانستان کې وایي، تاسو بیا کتاب چاپ ته راووته، د خلکو غبرګون څه و؟ څومره علاقه ښودله له دې سره چې تاسو غوندې ځوانان دوی ته کار وکړي؟
ما چې کله وطن پرېښود، نو د ډېرو ملګرو د وطن به پرېښودو به ټولنیزو رسنیو کې خلکو خپل احساسات شریک کړي. خو خدای شته چې زه چې شخصا راغلم، تر خوښه پنځلس لسو ورځو پورې په زرګونو مینهوالو ملګرو دوستانو، نه تنها چې زه بلکې له ما نه چې مخکې څوک تللي وو یا له ما نه وروسته څوک ځي یا زه لاړم، نو دا زما تګ د ټولو لپاره یوه سوژه وګرځېده. او دغسې کمپاین پیل شو چې ولې دغسې کدرونه له وطن نه وځي. زه به د ټولو د شاګرد په توګه باندې یم، خو له ما چې مخکې څوک راغلي یا له ما وروسته څوک راغلل یا زما سره مصر څوک راغلل، نو رښتیا هم چې د بېلابېلو برخو ډېر مسلکي کدرونه وو. نو کتابونه چې به مو کله ولیکل، کله به مو په غونډو کې برخه واخیسته، هغه زموږ شتون به خلکو هلته احساس کړ. کله کله به مو ځینې لویو کوچنیو بنسټونو کې یوه ورځ به مو سیمینار وړاندې کړل، کله به مو دغسې د ژورنالیزم د برخې علاقه موندانو ته لاړو، پوهنتونونو ته درس به مو ورکړ، کله به ځینې محصلین د بېلابېلو پوهنتونونو نه راغله. زه چې کوم تلویزیون کې په کابل کې وم، هغلته به راغله، موږ به هغه عملي پرکټیکل کار به مو هغوی ته خوده. نو خدای شته چې هغوی به زموږ په لیدو باندې ډېر زیات خوشحاله کېده چې یاره وطن کې تاسو یاستئ او دغه هلې ځلې کوئ. دا زموږ لپاره د کتابونو زیات دغه مهم دي چې تاسو وګورو، ستاسو فعالیت وګورو، ستاسو تجربې موږ سره شریکې شي. نو د ځوانانو خصوصا بیا د مشرانو لیک، د مشرانو خبره، د مشرانو واز، د مشرانو د تجربې شریکېدل دا نوي نسل ته، راتلونکي نسل ته، راتلونکي پلویانو ته دا ډېر مؤثر ګامونه. خو زموږ کتاب یا زموږ فعالیتونه د ډېرو خلکو خوښ شوي وو، د ډېرو ځوانانو خوښ شوي وو، خو دا چې موږ باید سره له دې چې ډېره مبارزه مو کړې وه هلته پاتې شوي وو، خو نور هغه د حالاتو جبر دومره پرې نه خودو چې موږ د نور وس ورسېږي، بس حوصلې ماتې شوي او بیا کډوالۍ را په مخه کړو.
له دې وروسته به د تاسو په شعر کې حماسي برخه ډېره وي، عشقي برخه به ډېره وي، څه ته ډېر زیات فوکس غواړئ چې ورکړئ؟
دا د شعر خاپیرې خودسی دي چې سره له دې چې له وخت دغه دي دا اغېزمنې دي، خو کله کله دا د زړه ډېره مني. نو تر اوسه پورې زه چې راغلی یم، زه درته وایم کله کله سړی له خپل وطنه کډوال شي، مهاجر شي، یا مثال له خپل ډېر نږدې کس سره چې هغه یا یې جانان وي، یا یې مثال مور وي، یا یې پلار وي، کله هغه مرورم شي، کله کله هڅه کوي یو څه ولیکي خو نه لیکل کېږي ورنه، ځکه هغه شاعران یو اصطلاح کاري چې د شعر خاپیرې مې مروره ده. نو زه چې تازه را کډوال شوی وم، ما د شعر په نوم باندې دوه درې توري لیکلي دي، هغه یارانه غزل دوه بیتونو کې پاتې شوی یا درې بیتونو کې پاتې شوی دی. نو ستاسو خبر رښتیا ده، شعر به مې د دنه وروسته حماسي ځکه وي چې او اغېز به ډېر وي چې وطن دغسې یو حالت ته تللی دی چې خلکو پکې قربانۍ ورکړي، وضعیت دغسې سو چې خلک کډوالۍ ته مجبوره کېږي، خلک بېګا ته د یو کب نوړۍ پسې ګرځي، افغانان په پردیو وطنونو کې در په دره ګرځي، دغه راز په وطن بدې ورځې راغلي دي. نو د دغه ټولو نه رښتیا هم د شاعر هغه احساسات او عاطف غزمنیږي او شعر دا مسائل ډېر وي.
بله که راسو هغه شعر لږ راته وایي چې تاسو په پردیسۍ کې لیکلی.
یو درې بیت مې چې نوي لیکلي دي چې شیبه شیبه دې حس کوم راته یاد ای زما په زړه کې د پخا په شان آباد ای نه دې ځان کړم او نه دې ځان ته پرې خودما په مخ دې خشه ته زما له ژوند آزاد ای پخپل خوخه دې رخصت را کړ جواب دې کړم حکومت خپل خلکو ته وایي چې برباد ای او یو شعر مې چې نوی بل لیکلی و چې لهدا واوخت انتظار بس دې ته خدای لپاره کنه یار بس دې په توپې مول راغاړې وزه د رقیب مخکې دغه کار بس دې خلک پوهیږي جنجال مرا ګوره استاد لراتل په دغه لار بس دې ګلمخې اړ نه یې چې ومې وژنې زما لپاره دې انکار بس دې په توره شپه مې بیا ځل ولې غواړي دیدن هماغه د سهار بس دې
ډېره زیاته مننه پر دې صاحب مونږ به په دې تمه یو چې له دې نه هم زیات کلی شاعري وکړي او خپلو هیوادوالو ته وړاندې کړي. راځو د خبرونې په اخر کې د تاسو یو څو خبرې غو ځوانانو ته غواړو ولرو چې دوی همدا اوس له هیواده بهر تللي دي مګر د دوی قلم ورسره دی. دوی په هیواد کې دننه لوړې زده کړې کړې دي. دوی یو مسلک زده کړی. دوی کاری تجربه لري مګر اوس له هیواده بهر دي. دوی ته بعد یو افغان ځوان په صفات تاسو خبر څه وی؟
زما په شمول باندې هغه څوک چې له خپل وطن وتلی دی او که نور هیڅ نه لري خو قلم یې لاس کې دی او تاریخ ته چې دغه اوسنی جبر د اوسنی حالاتو دغه وی وشي با ترسیم شي رسم شي او په بیلابیلو پلیټ فارمونو کې چاپ شي پټولنی زو رسنه یو منی خبر شي دا به لیکوال وغه لوی ژوندتي او لوی ونده سي د دغه وس حالاتو نه منغه خپل وطن او خلک راو باسلی شو. وطن او خلک په لیکوالو باندې ډیر لوی او ډیر احسان زکه لري شي پټولنه کې ډیر خلک یو خبر دغه سي کول شي سي مثال په دغه گاوند کې زمنګ دوه درې کسان وګی دي دا به د یو عادي انسان خبره خو مګر ک لیکوال د خپل خیالات او د خپل افکار او د خپل احساسات او عاطف په لرلو سره دا څه وایي نو کې دي شي غي په دغه تراژیدای باندې وای چې د نور لستونکو یا د نور اوریدونکو اغزل په دغه غونډیانو باندې یا د غریب خلکو باندې وسوځي تبغوی مجبور شي چې دوی سره مرسته وکړي. نو د ټولو برخو لیکوالان مثال د زراعت د برخې دی د طب د برخې دی د انجنیری د برخې دی پلوټان دی نظامیان دی ادیبان دی ژورنالیستان دی د هر یو په خپل برخه کې دغه سره ټول شي او د خپل برخې دغه سوجي له یو بل سره شریکی کی ویل کی خبري کی نو زه په دې باوري مې شي دا برنګ راوړي او بل خره با کم څه تشیارته د لیکوالۍ له درکاغه به مونږ هم پوره کړی وي او کېدې شي چې لدی تر کومه هغه سرچینی خبري کوشي زمو په وطن کې سره واندې څه کیږي په چا باندې کیږي او بل خره خپل خلکو ته خپل وطن ته نجات ورکو.
ډیر زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ.
ډیر مننه فرشته جان له تاسو هم له ټول اوریدونکو هم مننه چې وای اوریدو.
د یو شمیر ځوانانو په خبره کې چې افغان ځوانان خپل ذهنونه په دې بوخت وساتي چې ولې د هیواد حالات دوی ته د منلو نه دی، ولې دوی په خپل زړه ژوند نشي کولای، ولې د زده کړو او کار پر وړاندې خنډونه پراته دي، دا او د ته ورته پوښتنې به دوی دومره مړاوي کړي چې بیا به د ژوند لار ورنه ورکوي. افغان ځوان عزیز له خپلو تجربو څخه وایي چې تر ډیره د هڅه وشي چې ځوانان ځان په آنلاین زده کړو مصروف کړي.
د کول شي چې د انټرنیټ لري افغانستان کې انټرنیټ بند نه دی، په زرهاو کارونه په انټرنیټ کې دي، درسونه په انټرنیټ کې دي، یعنی د خپل تعلیم هم انټرنیټ لري آنلاین هم کې. موږ تاسو کله چې وخت د اجتماعي صفات ته مراجعه وکړو په لساو په هندونو افغانان ته په استرالیا امریکا او کاناډا هر ځای کې جوړ شوی چې آنلاین درسونه ورکړي دي. کوشش کوي چې آنلاین درسونه ته مخه راوړي او کدی ودې پانتونونو مخه بندي یا امکانات ورته نه یادي اقل چې ار څومره او ځوان په افغانستان کې ناتوان او غریب وسی بیا انټرنیټ خوشحال
تجربه عملی ژوند نه خبری و کرا وکری
تاسو څه وکړل خپل ژوند مو سره کوم تنظیم کړ؟
موږ خو متاسفانه چې د افغانستان راوتی یاست او پس د سقوط نه یعنی یو څلور یا پنځه میاشتې مو چلته تېرې کړلې او موږ چې کله هغه وضعیت وکړ چې نوی رژیم تغییر کړی و یو داسې وطن د وحشت په حالت کې و. موږ چې کله خپل ژوند تنظیم کړو خپله شخصا خو ما داسې فکر و چې دنیا خو یوه دنیا ده، آسمان هم یو آسمان لري او بس دا دنیا د انسانانو ده چې چیرته ښه هلته د شپې. نو کله چې موږ پاکستان ته راغلو موږ همدغه هلته هم خپل هڅې ته دوام ورکړو، مثلا موږ فری لانسر کار وکړو، مثلا بعضې ټرنینګونه وو یا بعضې آموزشي ورکشاپونه وو دوامداره چې هغې کې مشتراک وکړو، یعنې خپلو مسلکي کارونو ته دوته موږ ادامه ورکړله. نو زما هم د ځوانانو هیله همدا ده چې دوی هم هڅه وکړي چې په هر ځای کې اوسي خپل روزمره کارونو ته ادامه ورکړي، په خصوصا تعلیم ته تحصیل ته. نو زندگی ادامه لري لکه زموږ چې په پاکستان کې ادامه لري، خو بیا هم ځان هم چلو خپل اولادونه هم چلو، اولادونه هم زموږ تعلیم کوي. بعضې افغانان چې ناهیلي دي راغلي متاسفانه، خپل اولادونه یا خپل واړه هم سکولونو ته نه پرېږدي، همدغسې ناست دي چې څه وخت به موږ انتقال شي. دوی ډېر ناهیلي دي، همداسې بس منتظر دي چې موږ دوی څه وخت انتقال کړي، ولې په دې فکر نه دی کړی چې زندگی تېرېږي، هر لحظه چې تېرېږي وخت تېرېږي سړی باندې. نو باید هر دقیقه هر ثانیه نه خل ښه استفاده وکړي ترڅو پایده کې کوم ځای ته ځي تیار پرمختګ کړی. بیا هغه ځوانان هېڅکله نه بندېږي، همداسې چې اوس بعضې مهاجرین تللي دي، ټول چا چې کسب درلود هغې بېکاره هم نه دي، کارونه هم ښه دي، زندگی هم ښه روان ده. او متاسفانه چا چې دلته کار نه کوو چې تللي دي دوی د هغه سوسیال په خیال باندې تللي دي، متاسفانه هغې هلته هم بېکاره دي لکه تاسو چې وویل.
بله، یو شمېر ځوانان وایي چې همدغه زمینه موږ ته نه ده برابره، کارونه یې له لاسه ورکړي دي، پروژو کې بېرته نه نیول کېږي، دوی بیکاره په کور کې ناست دي. اوس دوی د ډیپریشن په ځای د خفګان په ځای لکه څنګه چې تاسو وویل بیا ته په تلاشو کې، بیا ځان ته یو د کار زمینه برابره کړي، دا به څومره د دوی هغه روحیه نوره پیاوړې کړي او له دغو اندېښنو نه به خلاص شي؟
زما په نظر دا یو بهانه نه کېږي چې مثلا یو ځوان وایي چې سابق په تېرو حکومت کې مثلا انجوګانې و نهادونه و موږ په کار کوو، یا دغه یا خپل دولتي نهادونه ډېر زیات یا معلمین و دوی په کار کوو، اوس موږ وظیفه نه لرو. نو دا دوی ته ډیپریشن هم دی او تشویش هم دی چې دی خو د دې نه متاسفانه متضرره دي ټول ځوانان. زما په نظر نه، تر اوسه پورې زندگی ختمه نه ده، اوس دوی هم دوی تلاشو کې د وړکي کار نه دی شروع کړي، ډېر وړکي کار لکه مخکې چې ما اشاره وکړه، یعنی مثلا الکترونیکي بزنس نسونه وړشته په افغانستان کې. مثلا موږ داسې ځوانان لرو لکه که تاسو فکر کړی د هزاره ورونه ځوانان جنکۍ یې ددی باور وکړي چې همدا اوس هم دوی بېکاره نه کېږي. که تاسو برچي ته لاړ شئ، دشتي برچي په نوم باندې شي یو منطقه د کابل کې، هلته لاړ شئ، ددی د ځوانانو هغه ددی هغه لورګانې حتی ځوانان یې چې وګوري په کورونو کې ناست دي، دوی آنلاین بزنس شروع کړی دی. بعضې وګوره چې دوکانونه یې جوړ کړي دي او خپل ایجاب مراتب دوکانداري کوي. بعضې وګوره چې یو بروشور به چاپ کړی په دوکان په دوکان یې ګرځي چې موږ دغه کارونه کوو. تا تولید ته ترشی پورې کنه چا چا په کور کې دی کوي، لکه مربا همدغسې نور شیان. زنانه درته وایم چې مردانه یې تلاش کوي چې مثلا کورسونه جوړ کړي، کورسو کې ځان مصروف وساتي او نورو داسې پروګرامو کې، یعنی سړی وغواړي چې کار وکړي د کار زمینه ځان ته برابرول شي، د ډېرو پیسو نه نه د صفر پیسو نه هم کولی شي.
روزودی ته چې کچری ځوانان د ځان لپاره چاپیریال داسې جوړ نه کړی چې وخت خوښ تیر شي، له رواني اړخ څخه له کوم ستونزو سره مخ کېدلی شي. له ارواپوه شمه کټوازینا نوري خبري اورو.
ژور خفګان یا ډپریشن هغه معموله ناروغي ده چې اوس مهال ډیری وګړي کسه په افغانستان کې دي او کسه هم په پرمختللو هیوادونو کې لدې نه رنجوړي. عموما په ډپریشن یا ژور خفګان خلک د نوې ځواني یا د ځواني په عمر په دې باندې اخته کې. معمولا هغه کسان چې نوې ځواني ته رسیږي یا نوې ځوان شوي دي په دې مرحلو کې مخه یو ځلې ډپریشن تجربه کړي د هغه چې په کومه سطح کې دا بیا متفاوت. اوس مهال ډیری وګړي په افغانستان کې هغه چې له تحصیل نه پاتې دي، هغه چې بیکار شوی دي، هغه یا چې ماجر شوی دي خارجي وادونو کې، نو طبعا کله چې یو څوک لوطن نزی او یو بل محیط یو نوی خلق نوی شرایط نوی قوانین سره مخ کیږي نو خامخه به دی غیزه کوي. نو دا لامل شوی د چې اکثر ځوانان چې موږ له وطن نه هم وتلی دي په ډیپریشن اخته دي، او هغه ځوانان چې په وطن کې دي یا له تحصیل نه پاتې شوي دي یا هم کار نه بیکار شوي دي، نو دوی په ژور خفګان اخته شوي دي. ژور خفګان ډیر زیان عوامل لري په کلي شکل کې، ووایي چې ټولنیز عوامل دي، اقتصادي عوامل دي، تحصیلي عوامل دي، او خپل شخصي عوامل دي چې ممکن یو کس جینیټیکل دې ته مساعد وي چې هغه په ډیپریشن باندې اخته شي. په ژوند کې یو تحول چې کله انسان نشي وکړای له هغې تحول سره سازګاري وکړي، دا هم د دې سبب کیږي چې په ډیپریشن باندې اخته شي. ډیپریشن بیا خپلې سطحې لري چې مثلا دا متوسط دی، دا خفیف دی او هغه شدید. په خفیف حالت کې انسان کولی شي یو څه سازګاري وکړي او خپل نارمل فعالیتونو ته دوام ورکړي، لیکن که چیرته دا شدید حالت ته ځي، په هغه حالت کې انسان د خودکشي یا ځان وژنې افکار پیدا کوي چې په خودکشي باندې اقدام کوي. چې موږ نه نوې فیصد هغه خلق چې په خودکشي اقدام کړي کله چې سیړنې شوې دي، هغه خلق په ژور خفګان هم اخته وو. یعنی د جان وزنې یو له عواملو څخه عامل ژور خفګان دی، چې هغه کسان خودکشي کوي چې په ژور خفګان اخته دي. خامخا باید د دې مخنیوي وسي، له دې سره مبارزه وسي چې انسان بیرته خپل عادي حالت ته راسي. بل دا چې په ژور خفګان کې انسان له ټولنې لرې کیږي، هغه فعالیتونه، نارمل فعالیتونه چې وایي مخکې کول، هغه نه لرې کیږي. لکه مثلا یو څوک محصل دی، ممکن خپل تحصیل کول پرېږدي، یا مکتب خوشې کې، پانتون خوشې کې درس ویل پرېږدي، یا یو څوک د چې کار کوي هغه کار کول هغه محیط ورته نور خوشایند نه ده. کورنۍ ستونزې، کورنۍ روابط، د دې روابط له دوستانو سره دا ژور خفګان مختل کوي او انسان یوازیتوب خوښوي. نو کله چې موږ وایو چې انسان یو اجتماعي موجود دی، دا له اجتماع نه لرې کیږي، نو خامخا به دې ته له هر طرفه ضربې واردې.
ګران دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاندې څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست علم مال او ملګری.
Estoy ocupado
لری شندی گلابی لری گل گل آنندی لری شندی گلابی لری سپین مختی خمیدارا استاد سکمیدارا سپین مختی خمیدارا استاد سکمیدارا استاد سکمیدارا غزلی ربایی دا فرد شاعر گل گل آنندی لری شندی گلابی لری گل گل آنندی لری شندی گلابی لری سپین مختی غمی لارا ایستا دا ساکا می لارا سپین مختی غمی لارا ستا دا ساکا می لارا ستا دا ساکا می لارا گلابی لری گل گل آنندی لری شندی